لس بجه شوی. السلام علیکم قدر من اوریدون کو دی ازادی راڈیو یوی بلی خبرونی تز احمد تکل تستا هرکلای وایم. پدی خبرونه که تخنیکی لارخوونه تاهر روخان کوی. پدی او ساعت که با واوری چه دی جنرال دی ولسمشر لمرای مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم روست لده چه دی شمال عملیاتو رستون شوی تیر مخامی پا کابل که د خبریالانو په وړاندې پر پاکستان سختې لفظي حملې وکړې. دا موضوع له یوه کارپو سره په مرکه کې هم شاربو. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو اونیست پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم په همدې خپرونه کې اورېدای شئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچوکې، هندوستان هغه راپورونه رد کړه چې وایي د دغه هیواد د بهرنۍ چارو وزیر به په سپتمبر میاشت کې په کابل کې په کېدونکې اقتصادي غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر سر د اعتراض په توګه برخه نه اخلي. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار وایي چې حقاني شبکه اوس مهال د پاکستان په پرتله په افغانستان کې پیاوړې او فعاله ده. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به په خپل هیواد کې د غیر قانوني کډوالو د ستونزې د حل یو پراخ پلان د رواني میاشتې په پای کې اعلان کړي. د خبرونو تفصیل: هندوستان هغه راپورونه رد کړل چې وایي دغه هیواد د بهرنۍ چارو وزیر به په سپتمبر میاشت کې په کابل کې په کېدونکې اقتصادي غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر سر د اعتراض په توګه برخه نه اخلي. په کابل کې د هندوستان سفیر امیر سینا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د هندوستان د بهرنۍ چارو وزیر سوشما سواراج کابل ته ځکه نه ځي چې هغه په دوو نور غونډو کې مخکې له مخکې مصروفه ده. د ده په وینا دوی په دې اړه د رواني میاشتې په سر کې افغان حکومت ته هم ویلي وو. د ښاغلی سینا پوینا په کابل کې په کېدونکې اقتصادي غونډه کې به د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال برخه اخلي او په هماغه وخت کې به د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر په نیویارک کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وویني. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار وایي چې حقاني شبکه اوس مهال د پاکستان په پرتله په افغانستان کې پیاوړې او فعاله ده. سرتاج عزیز وایي د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې حقاني شبکه ځپلې او له منځه یې وړې ده. عزیز دا څرګندونې اسلام آباد ته د امریکا د ملي امنیت د سلاحکار تر سفر یوه ورځ وروسته پرون پاکستان ته د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر فرانک والټر شټاینمر د سفر پر مهال یوې ګډې خبرې غونډې ته وکړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ته پاکستان له صدر اعظم او نورو چارواکو سره ولیدل او د افغانستان په ګډون ورسره په یو شمېر سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړې. د بغلان سیمه چارواکي وایي چې د دهنغوري ولسوالۍ د شهرینو سیمې امنیتي اډه چې د تېرې یوې اونۍ را په دې خوا محاصره وه تېره شپه د وسلوال طالبانو لاسته ولوېده. د بغلان د ولایتي شورا مرستیال فیروزالدین ایماق ازادي راډیو ته وویل چې دغه اډه تر زیات مقاومت او د دریو پولیسو په وژل کېدو او دوو نورو په ټپي کېدو سره وسلوال طالبانو ونیوله. ښاغلی ایماق زیاته کړه چې دغه بیز د سقوط پر مهال ګڼ شمېر وسلې او مهمات د طالبانو لاسته ورغلي او شاوخوا شل تنه امنیتي ځواکونه هم طالبانو له ځان سره بیا ولیدې. د یو بل خبر له مخې د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت نظامي څارنوال نن سهار د ناصرګندو کسان لخوا په ډزو ووژل سو. د بغلان امنیت قمندانۍ د مطبوعاتو مشر ذبیح الله شجاع ازادي راډیو ته وویل چې سید منور نن سهار له خپل کور څخه د دفتر په لور روان و چې د پلخمري ښار د بالادوري په سیمه کې ورباندې ډزې وسوې. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل ښار کې د حقاني شبکې او د طالبانو د پېښور شورا دیرش غړي نیولې دي. دې ریاست په خبر پاڼه کې ویلي چې نیول سو کسانو د کابل په وروستیو حملو کې لاس درلود او په دیرلسو نور مهمو اهدافو یې هم حملې پلان کړې وې. د خبر پاڼې په اساس نیول سو کسانو هوډ درلود چې په ولسمشرۍ ماڼۍ په ششدره کې د ملي امنیت پر ادارې ملي دفاع وزارت د امریکا پر سفارت د کابل پر امنیت قمندانۍ ملي شورا او خاتم النبین پوهنتون حملې وکړې. طالبانو بیا د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د خپلو کسانو نیول رد کړي او دا یې تش تبلیغات بللې دي. او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثار په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ دېرش پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پونډ 9 افغانۍ 80 پوله، د اماراتو یو درهم 12 افغانۍ 45 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ، زر ایرانی تومان 19 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 414 افغانۍ. بیا هم شراغلاست. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل په خپل هیواد کې د غیر قانوني کډوالو د ستونزې د حل یو پراخ پلان د رواني میاشتې په پای کې اعلان کړی. میرمن میرکل پرون د اروپایي ټولنې پر نورو غړو هم غږ وکړ چې د غیر قانوني کډوالو په منلو کې عادلانه ونډه واخلي. اټکل کېږي چې سږ کال به لږ تر لږه 8 لکه غیر قانوني کډوال جرمني ته مخه کړي. دا د تیر کال په پرتله 4 ځله لوړ شمېر دی. بل هیڅ اروپایي هیواد دومره زیاتو غیر قانوني کډوالو ته پناه نه ده ورکړی. انګلا میرکل پرون په برلین کې خبر اعلان
وویل
دا وایي د غیر قانوني کډوالو ستونزه د یوې میاشتې یا یوه کال مسله نه ده، بلکې داسې ګڼل کېږي چې ډېر زیات وخت به ونیسي. له دې امله دا خبره مهمه ده چې جرمني فوقالعاده منظم پلانونه لري، خو موږ اوس مهال زیات د جرمني انعطاف ته اړتیا لرو. میرمن میرکل پر اروپایي هیوادونو انتقاد وکړ چې د اسلامي هیوادونو څخه ورغلي غیر قانوني کډوال ردوي. د امریکا پوځ د روزنې د پروګرام په ترڅ کې لاتویا ته 2MQ1 پریډیټر ډوله اکتشافي الوتکې او اویا تنه سرتیر استولې دي. پینتاګون په یو بیان کې وایي دا د امریکا د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي خپلو اروپایي متحدانو ته ډاډ ورکړي چې امریکا د دوی امنیت ته ژمنه ده. د پینتاګون ویاند وایي دا موقت روزنیز پروګرام چې د رواني سپتمبر میاشتې تر 15مې دوام کوي، د امریکا لومړی ماموریت دی چې په ترڅ کې لاتویا ته بې پیلوټ الوتکې استوي څو په ګډو پوځي تطبیقاتو کې برخه واخلي. وروسته له دې چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو د خپل قلمرو یو برخه کړه، متحده ایالاتو په ختیځ اروپا کې د ناټو له متحدانو سره ګډو پوځي تمریناتو ته زور ورکړ. د ترکیه یوې محکمې دوه برتنویل اصله ژورنالیستان او د هغوی یو همکار له یوه تروریستي سازمان سره په مرسته تورن کړل او حکم یې وکړ چې د محاکمې تر پیله په توقیف کې پاتې سي. د خبر اعلانو له وایس نیوز خبري اجانس سره چې مرکز یې په امریکا کې دی کار کوو. وایس نیوز دا تورنه بی اساسه او د غلطو معلوماتو پر بنا بللي او په یو خبر پاڼه کې ویلي د هغو ژورنالیستانو پر ضد چې له سیمې مهم معلومات ورکول د ترکیه د حکومت دا اقدام په کلکه غندو. دواړه برتنوي ژورنالیستان او په ترکیه کې د هغوی مرستیال تېر اونۍ د کردانو د سیمې د اربعقیر څخه د ریپورټ جوړولو پر مهال ونیول سول. دوی د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې یا داعش سره په همکارۍ تورن سوي دي. د هفي نړیوال سازمان ویلي پر ژورنالیستانو داسې تور پورې کول د قهر وړ او بې مفهومه کار دی. او د ایراني مطبوعاتو په حواله د اصلاح غوښتونکو د یو سیاسي ګوند اتحاد ملت ایران اسلامي مشر علي شکوري راد تر 2 ساعته توقیف وروسته خوشی سوی دی. د ایران خبری اجانس ایرنا پرون دوشنبه د دې ګوند مرکزی شورا د یو غړي په حواله وویل چې علي شکوري رات په ضمانت خوشی سوی دی. د هغه د نیول کېدو علت لا نه دی څرګند، خو ایرنا خبری اجانس وایي چې شکوري رات پر سفر د بندیز له امله محکمې ته ورغوښتل سوی دی. د خبرونو پای
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خبرونه په دوام کې راپورونه او تحلیلونه. د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په شمال کې له پراخو پوځي عملیاتو وروسته پرون په کابل کې د وینا پر مهال پر پاکستان سختې لفظي حملې وکړې.
یګان تا میګه تو بسیار جدی آیسای میگه پاکستان میگه خو چی کنم نگویم اوتن برای مرا به شهادت میرسانه.
لبلې خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ویلي چې د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې حقانی شبکه ځپلې او دا ډله اوس مهال د پاکستان په پرتله په افغانستان کې پیاوړې او فعاله ده. د پاکستان ضد احساسات د وږي په نهمه له پښتنو او بلوڅو سره د پیوستون په ورځ هم په کابل کې تاوده و
چې د سولې او ثبات خنډ ګرځي او جګړې ته لمن وهي، نو دا روښانه خبره ده چې د اور لمبې به د دوی لمنې ته ورسیږي.
په کابل کې د هند سفیر هغه راپورونه رد کړي چې ګنې هند په کابل کې یوې جوړېدونکې غونډې ته ټیټ رتبه پلاوی استوي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه لرو او نیمه نړۍ د ځوانانو له 19 پروګرام تاندې څانګې سره په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. د ازادۍ راډیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو په مکړې د خبرونه لومړی موضوع ته. د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم چې تیر شپه ناوخته د شمال له جګړې کابل ته ستون شو، سلګونو هرکلی کونکو ته په وینا کې پر پاکستان سخت لفظی حمله وکړي. د وویل پاکستان او پوځي استخباراتي ادارې له افغانستان سره دښمنی کوي. جنرال دوستم له ملګرو ملتونو او له امنیت شورا وغوښتل چې پر پاکستان له دې کبله فشار راوړي چې نور نو افغان وژنه بس کړي. زما همکار اجمل تورمن چې دا شیبه د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه را سره دی په دې اړه نور تفصیل اوروي. تورمن صاحب، د جنرال دوستم د خبرو جزئیات څه او عمدتا پر پاکستان د کوم ډول تورونه ولګول او څه وویل دقیقا؟
بله، تکل سب تاسی او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوسم چې تیره شپه د شپې ناوخته په پوځي جامو کې په ټانګ سپور د شمال له جګړې راستون شو، د کابل په صدارت ماڼۍ کې هغو په سلګونو کسانو ته چې له ماسپښین یې د راتلو ته انتظار کولو په خطاب کې وویل چې پاکستان او دغه هیواد استخباراتي سازمان ISI د افغانستان دښمنان دي.
یگان تا میگه تو بسیار جدی باز ISI میگه پاکستان میگه. خود چی کنم نگویم، چندین سال ای اوتندرهای مرا به شهادت میرسانه، بزرگای مرا به شهادت میرسانه، همسنگرهای مرا به شهادت میرسانه، رهبر مجاهدین به شهادت میرسانه.
جنرال دوستم پاکستان د افغان مشرانو په وژنه او د دوی په ګواښ تورن کړ او د ملګرو ملتونو او امنیت شورا څخه وغوښتل چې پر پاکستان فشار راوړي څو نور افغان وژنه بند کړي.
پاکستان حداقل بیشتر از یک میلیون انسان و هموطنهای ما را به شهادت رسانده، چرا ای پاکستان ایره نمیگه که ناقض حقوق بشر به لیست سیاه و ناقض حقوق بشر بین المللی؟ یره چرا فشار نمیاره؟ ما خواهش ما از ملل متحد، از شورای امنیت سر پاکستان فشار بیاره، دستشه بکشه.
خغلی دوستم چې په دې وروستیو کې شمالي ولایت فاریاب او سرپل تر وسلوالو مخالفینو ځپلو په نیت د ده په وینا د ولسمشر غني په لارښوونه او د افغانستان د امنیت شورا په مشوره تللی و، وایي چې ISI له افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې ولاړ دی. دوستم وویل چې شاوخوا سل چیچنیان او د ازبکستان دولت مخالفین هم د افغان دولت د مخالفینو په لیکه کې ولاړ دي. د ولسمشر لومړي مرستیال دغه شان داعش دی یوازې د افغانستان لپاره ګواښ نه، بلکې د سیمې او نړۍ لپاره په ځانګړي ډول منځنۍ آسیا لپاره یو سر ګواښ وبللو، او له دغو هیوادونو یې وغوښتل چې په دې برخه کې د چوپتیا پر ځای د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې مرسته وکړي. بله تکل سه،
ډېره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، اجمل تورمان ول کابله د جنرال عبدالرشید دوستم د تیر شپې د څرګندونو په اړه معلومات راکول. د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم چې تیره شپه ناوخته د شمال له جګړې کابل ته ستون شو، خپلو پلویانو ته په وینا کې پر پاکستان سختې لفظي حملې وکړې او په افغانستان کې د وینو تویولو د ټول جریان پړی پر پاکستان واچوله. یوه لویه ډله چې په افغانستان کې په تروریستي حملو تورنه ده د حقانی شبکه ده. د پاکستان د ملي امنیت او د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون د امریکا او نورو نړیوالو د هغې اندېښنې په ځواب کې چې وایي پاکستان په شمالي وزیرستان کې حقانی شبکه نه ده ځپلې، ادعا وکړه چې د دې هیواد پوځیانو په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې په ګډون ټولې تروریستي ډلې ځپلې دي. سرتاج عزیز وویل چې د حقانی شبکې نتورک یا د فعالیت شبکه زیربناوی او د بم جوړولو فابریکې لمنځه وړي دي. ذبیح الله شفق له پېښوره د سرتاج عزیز د څرګندونو نور جزئیات اوروي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستاني ځواکونو د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پوځي عملیاتو په اوږدو کې حقاني شبکه ځپلې، د هغوی نټورک یې له منځه وړی، او په خبره چې دا شبکه اوسمهال د پاکستان په پرتله په افغانستان کې ډېره پیاوړې او فعاله ده. عزیز دا څرګندونه اسلام آباد ته د امریکا د ملي امنیت سلاکارې تر سفر یو ورځ وروسته پاکستان ته د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر فرانک والټر شټاین د سفر په ترڅ کې یوې ګډې خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر چې د دوشنبه پر ورځ د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته راغلی او پر همدې ورځ د پاکستان د صدر اعظم او نورو چارواکو سره ولیدل او د افغانستان په ګډون ورسره په یو شمېر سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړې. والټر شټاین د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سره تر لیدنې وروسته ګډې خبري غونډې ته وویل پاکستان او افغانستان ته پکار دي چې د سیمې د سولې او ثبات لپاره شریک کار وکړي. په ان حال کې په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سره تجهیز غونډې ته په وینا کې وویل چې له خپل المانی سیال سره د افغانستان په ګډون د سیمې په مهم موضوعات خبرې کړې او هغه ته یې ډاډ ورکړی چې پاکستان د ټولو ګاونډیو سره د برابرۍ او متقابل احترام پر بنیاد اړیکې غواړي. عزیز د امریکا او نړیوالو دغو اندېښنو په ځواب کې چې وایي پاکستاني ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال حقاني شبکه نه ده ځپلې وویل، پاکستاني پوځیانو په شمالي وزیرستان کې ترهګر حمله ماته کړې او د حقاني شبکې په ګډون ټول ترهګر ځپلې دي.
دا
وایي د حقاني شبکې په اړه پوښتنه یوه ډېره محدوده مسله ده او دا په ځمکني حقیقت پورې اړه لري. په شمالي وزیرستان کې د حقاني شبکې زیربناوې د بم جوړونې فابریکې د هغوی نیټورک او نورې وړتیاوې ځپل شوي او کوم ځواک چې دلته پاتې دی هغه په افغانستان کې د ځواک په پرتله ډېر محدود او لږ دی. که چیرې دا شبکه په کومه پیښه کې لاس لري نو د دې تصدیقول ډېر ستونزمن دي چې هغه دوی دا کار له دې ځایه ترسره کړی ټول افغانستان نه دننه. بل لوری اوس هم دا انګیري چې حقاني شبکه لا هم دا ځواک لري چې ټولې چارې له دې ځایه کنټرول کړي، خو زموږ موقف دا دی چې دا مهال د حقاني شبکې ځواک د دې ځای په پرتله په افغانستان کې 98% زیات دی. عزیز همداراز دا وکړه چې په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات دوام لري او په نږدې ورځو کې به په دې سیمو کې د حقاني شبکې پاتې ځواک او وړتیاوې هم له منځه یوسي. له بلې خوا بیا که څه هم د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د تروریزم د جګړې او د دې پدیدې په مخنیوي کې د پاکستان هڅې وستایلې، خو د دې تر څنګ یې وویل په اوس وخت کې د دې اندازه لګول ستونزمن دي چې پاکستان حقاني شبکې ته څومره زیان رسولی. عزیز په شمالي وزیرستان کې د حقاني شبکې د ځپلو ادا په داسې وخت کې کړې چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس پاکستان ته د خپل سفر پر مهال له دې هېواده پر افغانستان د بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې او له سیاسي او پوځي مقاماتو یې غوښتي چې د حقاني شبکې پر ضد د کلک اقدامات وکړي. د پاکستان حکومت همداراز تر هغې وروسته د حقاني شبکې د ځپلو ادعاوې زیاتې کړې چې امریکا د هېواد ته د تروریزم د مخنیوي په لړ کې د متحدینو د ملاتړ په نامه ورکوونکي میلیونه ډالر مرسته ځنډولې او دا یې د حقاني شبکې پر ځپلو مشروط کړې. که څه هم د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په خبري غونډه کې ویل چې له پاکستان او چارواکو سره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو ځنډیدل لړۍ په اړه خبرې کړې کنا، خو نوموړي کابل ته د خپل سفر پر مهال ویلي ول چې اسلام آباد ته د خپل سفر په اوږدو کې له پاکستان او غواړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خپله ونډه ادا کړي.
د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي حقاني شبکه اوس تر پاکستانه په افغانستان کې زیاته فعاله ده او دا چې د پاکستان پوځ دا ډله د یو کلنو عملیاتو په ترڅ کې ځپلې ده. د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې د اشرف غنی د ولسمشرۍ په دوره کې اوس تر ټولو ترینګلي حالت ته رسیدلې دي. اوس سوال دا دی چې په داسې حساسو شرایطو کې به د دواړو هیوادونو د اړیکو راتلونکي څنګه وي. دا موضوع د سیاسي چارو له کارپوه حاجي سید داود سره چې دا شیبه له کابله د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی په مرکه کې څیړو. حاجي صاحب سلامونه او منې خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو د جنرال عبدالرشید دوستم د څرګندونو جزئیات هم واوریدل چې په ډیرو روښانه ټکو کې د پاکستان استخبارات او پاوز په افغانستان کې په لاسوهنو او په حملو کې په لاس لرلو تورن کړ. هم زمانه د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز له یوې مخې دا ټول تورونه ردوي او وایي چې حقاني شبکه اوس هیڅ په پاکستان کې تقریبا حضور نه لري او دا شبکه تر پاکستان نه زیات په افغانستان کې فعاله ده. دا دوه بالکل خورا زیات متفاوت دریزونه او نظریات او دفاعي څرګندونه څنګه سره پرتله کوي؟ حقیقت څه دی تر دې منځ؟
پرته د شکا جنرال صاحب دوستم چې کومه مطبوعاتي ناسته تیره شپه درلوده او په هغې کې د زیاتې اشارې او ګوتڅنډنې د پاکستان ایسای ته کړي دي، زه فکر کوم چون دوی د جبهې نه راغلي وو په فاریاب او سرپل کې، دوی د نږدې نه په جګړه کې وو او یو شمېر کسان چې هلته یا نیول شوي دي یا زخمیان شوي دي یا وژل شوي دي، نو دوی څه نا څه بېلګې هم په دې اړوند ځان سره لري. او د بلې خوا نه تاسو هم پوهېږئ، د افغانستان خلک هم پوهېږي چې دا 10 کاله دا جګړه چې په افغانستان کې روانه ده، یعنې د فوډ کودتا نه تر ننه پورې، دا پرته د پاکستان د نظامي مرستې نه او د ایسای د پلان او پروګرام نه، دا د افغانانو د سړي نه، د افغانانو د کړنلارې نه، زه فکر کوم ډېره لرې ده. نو د جنرال صاحب دوستم دا څرګندونې تر یو ځای په ځای دي، اما په دغې مطبوعاتي ناسته کې دوی یوه بله خبره هم وکړه چې هغه خبره د یادونې وړ ده چې دوی ویلي چې زه غواړم پایسای سره دغسې یو دریز ولرم چې افغانستان دولت یې ولري، خو بیا هم د افغانستان ولسمشر هغه دا حق لري چې د ډیپلوماسۍ لاره ورته خلاصه ده. که هغه په دې اړوند ډیپلوماسي کوي هغه د ډیپلوماسۍ د لارې پاکستان سره دغه شي، اما زه د جنګ لاره غوره ګڼم. اما د دې سره په خوا کې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار سرتاج عزیز خبرې، زه فکر کوم چې په 2014 کال کې د جون په میاشت کې کله چې پاکستان په وزیرستانونو کې عملیاتونه شروع کړه، مخکې د دې نه چې دا عملیاتونه دوی شروع کړي تقریبا 10 درسنې وسایط د مولوی اقانی د شبکې د خوا، یعنی دوی خپل مرکز انتقال کړ د پاکستان نورو غرنیو سیمو ته. نو زه فکر کوم چې دا کوم عملیات چې دوی کړي دي دا په هغه کسانو یې کړي دي چې هغوی د امریکې ضد دي، هغوی د پاکستان ضد دي، هغوی په پاکستان کې ګډوډي جوړوي. تر دغې لحظې پورې چې موږ او تاسو دا خبره کوو د سرتاج عزیز خبره په ځای نه ده. هغه دلیل دا دی چې سرتاج عزیز په خپلو خبرو کې پرون اشاره کړې وه چې د حقانی شبکه په افغانستان کې فعاله ده. متاسفانه د دوی مراکز مخکې د دې نه چې پاکستانیان یو کال او درې میاشتې د مخه عملیات شروع کړي په پاکستان کې د دوی مراکز یې بې ځایه کړل.
حاجي صاحب داود اوبخی، دا هر څه پاکستان خو وایي مګر دا هر څه د امریکایانو نظره پټ پاتې دي، او که فکر کوئ چې امریکایان هم په مغه نظر دي چې پاکستان دی
پرته د شکه امریکایان اوس په دې باندې تر یو حده پورې پوه شوي دي، او تاسو پوهیږئ چې دا قانی شبکه په ټول لس کې راوستې ده، او دوه ورځې د مخه چې د امریکې د ولسمشر سلاحکاره سوزانا رایس اسلام آباد ته تللې وه، هغوی په ډاګه ورته ویلي وو چې تاسو د حقانی شبکې سره مرسته کوئ، تر هغې چې تاسو دا شبکه ونه ځپئ موږ تاسو ته دا کومکونه نه درکوو. نو زه فکر کوم چې د امریکا دریض و څنګه چې امریکایان په افغانستان کې شمېر کم شوی دی او غواړي چې دلته په افغانستان کې په سیمه کې سوله راشي، نو دوی په پاکستان باندې تر یو حده پورې فشار راوړي چې دې مسلې ته پاکستان د پای ټکی کېږدي. اما مهمه مسله د ستاسو د سوال په ارتباط زما د نظر هغه دا ده چې د افغانستان په دولت کې د نظر یووالی وجود نه لري. مثلا د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې پاکستان د افغانستان په سوله کې کلیدي رول لري. د هغې سره په خوا کې د اجرایه ریاست مرستیال وایان د هغه وایي چې موږ قطعاً پاکستان طالبانو سره خبرې
مخکې له دې چې په حکومت کې دا اختلاف خو د پرون وړ مرز خبره ده. په د تیرو څو میاشتو کې چې ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس او د سولې شورا ټولو تاکید کاوه چې د پاکستان رول اساسي دی، بیا هم حمله روانه وي.
پرته د شک پاکستان چې خپل اهداف ته ونه رسیږي پاکستان په سولې باور نه لري. پاکستان هغه وخت کې جګړې ته د پای ټکی ایږدي چې دلته یو مقتدر دولت رامنځته شي. تر هغې پورې چې په افغانستان کې په خپو ولاړ یو دولت رانه شي زه فکر کوم پاکستان د سولې توقع، د پاکستان د منځګړیتوب توقع په هیڅ صورت سره دا 10 کاله دا جریان ښیي چې پاکستان یو ضعیف افغانستان، یو هغه افغانستان چې د اسلام آباد ته کنټرول چې پاکستان یې غواړي.
بله، د افغانستان او د پاکستان د اړیکو راتلونکي به کلن راته ووایي. حاجي صاحب داوود، څنګه کیږي په داسې حساسو شرایطو کې چې دلته د اسلامي دولت ډلې خطر په زیاتېدو دی، پاکستانی طالبان شته، افغان طالبان شته، چچک، ازبک او د منځنۍ اسیا تروریستي ډلې فعالې دي، دا به څنګه کیږي؟ دواړو هیوادونو ژمنه کړې چې له تروریزم سره به ګډه مبارزه کوي.
افغانستان دولت څو کاله د مخکې فرصتونه د لاسه ورکړي، اوس امریکایان کولی شي چې په پاکستان باندې فشار راوړي، نړیواله ټولنه کولی شي، خو امریکا کې خپله د انتخاباتو جنجالونه وجود لري. هغوی تر یو کاله پورې، یو نیم کاله پورې، تر هغې چې نوې رهبري او نوی زعامت راځي زه فکر نه کوم چې هغه لازم فشار دې په پاکستان راوړي یا پاکستان دې په خپلو پالیسیو کې بدلون راوړي. په تاسف سره باید ووایم چې دا وضعیت دوام کوي.
ډېر زیاته مننه کوم قدرمنو اوریدونکو د سیاسي چارو کارپو حاجي سید داود و چې له کابله له ازادي راديو سره په ټلیفوني تماس کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې ورستای ترنګلای حالت ارزیابي کاوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. د سمبلې نهمه له پښتنو او بلوڅو سره د پیوستون ورځ پرون په کابل کې د قومونو او قبایلو چارو د وزارت لخواون منزل شو. په دې مناسبت په جوړه شوې غونډه کې افغان چارواکو د ملي شورا ځینو غړو او ادیبانو او د بلوچستان او خیبر پښتونخوا یو شمیر سیاستوالو، قومي مشرانو او شاعرانو ګډون کړی و. ویناوالو وویل پښتانه او بلوچستان جنگ غوښتونکي او ترهګر نه دي او د سیمې قوتونه دي هڅه نه کوي چې د دوی سیمې د ترهګرو په ځالو بدلې کړي. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند اوروي.
سکال په کابل کې له پښتنو او بلوڅو سره د پیوستون ورځ په داسې شرایطو کې نمانځل کیږي چې په سیمه کې د جنگ اکثره قربانیان همدغه پښتانه او بلوڅان دي. له پښتنو او بلوڅو سره د پیوستون د غونډې ګډونوال په دې نظر و چې جنگ د ډیورند د کرخې دواړو خواو ته پر میشتو پښتنو او بلوڅو تپل شوی او دې قومونو ته په کار ده چې جنگ غوښتونکو ته نوره اجازه ورنه کړي چې د دوی له سیمو څخه د خپلو ارمانونو د پوره کېدو په خاطر کار واخلي. د غونډې ګډونوالو ویل چې جنگ غوښتونکو د دوی له سیمو څخه د ترهګرو ځالې جوړې کړي او غواړي چې د جنگ لمن له همدغه ځایه نورو سیمو ته وغځوي. دوی تاکید کاوه چې د قومونو یووالی کولی شي چې په خپلو سیمو کې ترهګرو ته د فعالیت اجازه ورنه کړي. د غونډې لومړی ویناوال د افغانستان د قومونو او قبایلو د چارو وزیر محمد ګلاب منګل و. ده وویل جنګ غوښتونکي د دال له یاده نه باسي چې د جنګ اور به د هغوی لمنو ته هم ورسیږي.
که زموږ د سیمې پرګنې له خپلو سیمو څخه د جګړې او ترهګرۍ د شړلو اراده وکړي هیڅوک یې مخه نشي نیولی. زموږ په سیمه کې هر هغه هیواد چې د سولې او ثبات خنډ ګرځي او جګړې ته لمن وهي نو دا روښانه خبره ده چې د اور لمبې به د دوی لمنې ته ورسیږي او په خپله به پکې وسوځي.
په افغانستان کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ له 1928 میلادي کال راهیسې نمانځل کیږي او هدف یې دا دی چې دواړه ولسونه په سختو شرایطو کې یو د بل ملاتړ وکړي. د بلوڅو د لیبریشن په استازیتوب حسن آبادی وویل
بلوچان او افغانان له یو بل سره په تلپاتې سوله کې اوسېدلی دي. موږ تر له هر وخته ډېره اړتیا لرو چې سره یو شو او د دښمن ناپاک ارادې د خاورې سره خاورې کړو.
ځینو ویناوالو وویل د پښتنو او بلوڅو ورځ به په تېرو کلونو کې په شاندارو او پراخو مراسمو سره لمانځل کېدله خو په دې وروستیو کې یوازې د مختصرو غونډو په جوړولو سره لمانځل کیږي. په جوړې غونډه کې د پاچا خان د فاونډیشن مشر خادم حسین وویل دواړو قومونو ته په کار ده چې د علم، پوهې، مدنیت، ترقۍ او د پرمختګ په ارزښتونو ځانونه دومره سنبال او پیاوړي کړي چې په راتلونکي کې ونه وایي چې جګړه پر موږ تپل شوې ده.
په دې ټینګار کوم چې داسې ولس، داسې سماج چې د دې اقرار کوي چې ما باندې زما کور بل چاروان کړ، هغه د خپل تاریخي، د خپل انساني او اجتماعي ذمهوارو نه انکار کوي. د استعمار خو کار دا دی چې کرښې بنا کاږي، دا د ولسونو کار دی، د ولسونو د دانشورو او د سترګرو کار دی چې څنګه ولسونه سره کښېني.
غونډې د حماسي شعرونو په لوستلو او د ملي او وطني موسیقي په غږولو سره د شپې تر ناوخته دوام وکړ. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې آزادي راډیو ته راستولی دي.
د هلمند ولایت له مارجې ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس په خپل سمس کې لیکي دا چې سرتاج عزیز وایي چې حقانی شبکه ځپلې دا خبره حقیقت نه لري او د قبایلي سیمو عملیات هم تش په نامه عملیات دي. عبدالواسع هلمندوال له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي زه د سولې له شورا نه غوښتنه کوم چې د سولې په خبرو کې د له پاکستانه نوره نو همکاري نه غواړي. حامد ستانکزی د لوګر د شاه مزار له سیمې څخه په خپل سمس کې لیکي افغان حکومت حکومت دی د پاکستان په وادو اعتبار نه کوي او نه به پاکستان په دغو وادو وفا وکړي، دا ځکه چې پاکستان دغسې وادې زیاتې افغانستان ته ورکړي خو یوه یې هم نه ده عملي کړې. او مسلم له خوست څخه لیکي، حقاني شبکه مخکې له دې چې پاکستاني پوځیان عملیات پیل کړي پنجاب ته استول شوې وه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. دا شیبه سید کمال شاه عارف ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
هندوستان هغه راپورونه رد کړل چې وایي دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر به په سپتمبر میاشت کې په کابل کې په کیدونکې اقتصادي غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر سر د اعتراض په توګه برخه نه اخلي. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار وایي چې حقاني شبکه اوس مهال د پاکستان په پرتله په افغانستان کې پیاوړې او فعاله ده. د بغلان سیمیز چارواکي وایي چې د دهنې غوري ولسوالۍ د شهرینیو سیمې امنیتي اډه چې د تېرې یوې اونۍ را په دې خوا محاصره وه، تېره شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل به په خپل هیواد کې د غیر قانوني کډوالو د ستونزې د حل یو پراخ پلان د روانې میاشتې په پای کې اعلان کړي. او د امریکا پوز د روزنې د یو پروګرام په ترڅ کې لاتویا ته دوه ایم کیو ون پریډیټر ډوله اکسچاپي الوتکې او اویا تنه سرتیري استولې دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. تکل شوی چې د سپتمبر د میاشتې په دوهمه او دریمه نیټه په کابل کې پر افغانستان د افغانستان لپاره یو سیمایز اقتصادي کانفرنس جوړ شي. د راپورونو له مخې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیره په دې غونډه کې برخه نه اخلي. له همدې کبله داسې ګنګوسې راپورته شوې چې ګنې هندوستان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو په وړاندې په غبرګون کې دا پریکړه کړې ده. په دې اړه چې آیا هندوستان په سیمه کې د ثبات او سولې لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښو اړیکو پلوي کوي که نه، ملالۍ بشیر په کابل کې د هندوستان له سفیر عمر سنا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیره سشما سوراج ولې په ریکا غونډه کې برخه نه اخلي.
د هند بهرنیو چارو وزیر په دې خاطر نسی کولی په دې غونډه کې برخه واخلي چې له مخکې په نورو غونډو کې مصروفه ده، خو زموږ د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سوجاتا مهتا چې اقتصادي پرمختیا ته سترګې په لاره دی په دې غونډه کې برخه اخلي.
داسې راپورونه مو تر سترګو کېږي چې له مخې یې هندوستان له دې کبله نه دی خوشحاله چې افغانستان له پاکستان سره ښې اړیکې غواړي او له همدې کبله میرمن سوراج په دغه اقتصادي کنفرانس کې برخه نه اخلي. آیا همدا خبره ده؟
نه نه، دا دوی خبرې هیڅ تړاو نه سره لري. په دې اړه موږ افغان حکومت ته د اګست میاشتې په سر کې ویلي وه چې له بده مرغه د بهرنیو چارو وزیره مخکې له مخکې په همدې وخت کې بل ځای ته سفر لري. له همدې کبله موږ په نیویارک کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په سپتمبر میاشت کې د لیدلو غوښتنه کړې ده چې هغه وخت به دواړه په نیویارک کې وي.
یعنی د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به هغه مهال په نیویارک کې سره ویني؟
هو، د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې سره وګوري او په ریکا کانفرنس کې د برخه اخیستنې لپاره زموږ د پلاوي مشري د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کوي چې د بهرنیو چارو د اقتصادي اړیکو مسؤل هم دی.
According to some reports, India is opting out. د ځینو راپورونو له مخې هندوستان له افغانستان سره د ستراتیژیکي موافقې څخه پر شا کیږي او له همدې کبله به د افغان چارواکو سره په دې اړه نورې خبرې نه کوي. دا څومره رښتیا خبره ده؟
هو، هغه ډېر خندونکی راپور و، ما ولوستی. زما په فکر ستراتیژیک شراکت پر ډیرو کلکو بنسټونو جوړیږي او دا په یوه غونډه کې د برخې نه اخیستو له کبله پر شا نه ځي. که موږ وروستیو وختونو ته ځیر شو، د 2013 کال له می میاشتې راهیسې موږ له افغانستان سره درې غونډې چې کله ښاغلی کرزی ولسمشر و کړې او له هغه راهیسې چې ولسمشر غني راغلی دی، زموږ د صدر اعظم نریندر مودي او د ولسمشر غني ترمنځ درې نورې غونډې سوې دي. پر دې سربیره د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر رسمي دوره هندوستان ته ولاړی. په ټوله کې دا په 13 میاشتو کې و د سرمشریزې د کچې غونډې دي. هغه راپور چې په اړه تاسو یادونه وکړه یو مهم ټکی له پامه غورځوي، هغه دا دی چې 2014 میلادي کال په افغانستان کې د بدلون کال و، ځکه چې هغه کال انتخابات روان و. تریوی اوږدې مودې پورې افغانستان کابینه نه درلوده او نه هم د بهرنیو چارو وزیر درلود. نو ځکه باید څوک ستراتیژیک شراکت ته د قضاوت په سترګه ونګوري او پخوانیو او دواړخیزو اړیکو ته د مهالویش په رڼا کې ونه کتل سي. خبره دا ده چې د سپتمبر میاشتې په دویمه او درېیمه د بهرنیو چارو وزیران نسي کولی برخه واخلي، او د دې معنا دا نه ده چې هندوستان په دې غونډه کې برخه نه اخلي.
Recently Indian officials have backed peace. پدې وروستیو کې هندي مشرانو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کړی دی. آیا تاسو اوس هم د سیمه ییز ثبات لپاره د افغانستان او پاکستان د خپل منځي اړیکو ملاتړ کوئ؟
بلې شکه، زموږ خبره واضح ده چې په افغانستان کې امنیت ډېر په دې پورې تړاو لري چې پاکستان په سیمه کې کومې پالیسۍ خپلوي، او د دغه هیواد همکارۍ ته رښتینې اړتیا سته. دا یوازې د هندوستان خبره نه، بلکې ټوله نړۍ په دې پوهېږي او همدا خبره کوي. موږ تل په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د پروسې ملاتړ کړی دی، او موږ تل په علني توګه ویلي چې موږ د افغانانو په مشري د سولې بهیر غواړو. موږ غواړو د تشدد کچه راټیټه سي. د هندوستان اهداف د افغان حکومت له اهدافو سره سرخوري، او هغه په دې معنا چې موږ غواړو د تشدد کچه ټیټه سي.
په کابل کې د هند سفیر امر سنهاو چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، د مطالبو او راپورونو پای ته راورسېدو یو شمیر مطالب د وخت د کموالي له کبله له خپرېدو پات شول. له دې کبله زموږ بښنه ومنئ. دا دی د خپرونې په وروستۍ برخه کې یو تاندې څانګې اونیز پروګرام، او ورپسې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. وای ځینې محصلان د خپلې تحصیلي دورې مونوګراف یا پایلیک په خپله نه لیکي، بلکې یا یې په پیسو اخلي او یا یې په بل چا لیکي.
مونوګرافونه اخلي د دې نوې سبل پونتون ته ویسي زر 2000 افغانۍ په ور کې وساس خبر نه وي دغه موضوع نه
ټول کافی پیس دی او په پیسو باندې اخیستل کیږي.
تر څو عنوان بدل کړي نو دغه شی په کې چولای.
که مونوګراف په خپل ولیکي نو څه ګټه کولای شي دوستانو، او که په بل چای ولیکي یا په پیسو واخلی څه تاوان؟ په دې تاندې څنګه کې پرغږیدل یو زه نورګل شفق یم. ګر مونوګراف یا د تحصیلي دورې پایلیک هغه تحقیقي لیکنه ده چې د پوهنتون محصلانې د خپل پوهنځي په وروستي کال په خپل څانګه پورې اړوند موضوع باندې لیکي. مونوګرافونه معمولا تر مقالو اوږده او تر کتابونو واړه وي، او په یوه واحده او ځانګړې موضوع داسې لیکل کیږي چې موضوع پکې بشپړه او نتیجې ته رسیدلې وي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې ځوان استاد اجمل ښکلی وایي چې مونوګراف لیکل که یو خوا د یو محصل ارزونه ده چې په خپله څلور کلنه تحصیلي دوره کې څومره څه زده کړي، نو بل خوا د سند اخیستلو لپاره هم یو حتمی شرط بلل کیږي.
ته چې سند اخلي اساس یې همدغه نمرې دي چې تا باید درس ویلی وي او مونوګراف دی، دا حتمي ده کنه؟ ځکه چې یوازې په زده کړو باندې کار نه کیږي، یوازې په درس باندې کار نه کیږي، باید دغه درس یو نتیجه ها یو پایله هم موجوده وي، هغه تحقیق په شکل وي، هغه د اثر په شکل، دا نه چھوڑ دی کنه یو ډول دغه د درس د مطالعې.
خو لکه ځینې چې یوازې د سند اخیستلو غم وړي وي او د څه زده کولو په کیسه کې نه وي چې مونوګراف یا په پیسو اخلي او یا په بل چا لیکي، دغه ځوانان څه وایي؟
زیات خلک چې بل ته پوهنتون کې نورو پوهنتونو کې پیسو باندې مونوګرافونه اخلي د دې نه ویسي بل پوهنتون ته ویسي زر 2000 افغانۍ په ور کې وساس خبر نه وي دغه موضوع نه، چې یا دا موضوع کابل پوهنتون کې کار شوی دی یا په هرات پوهنتون کې کار شوی یا په ننګرهار، خپل ځان نه پازه وي.
زما نوم مجده دی. ځینې کسان شته چې خپل مونوګرافونه په ډېر مشکل سره لیکي، څېړنه ورته کوي او بشپړوي. لکه زه زحمت ګالم او په ډېره خوارۍ خپل مونوګراف لیکم، خو یو بل ټولګیوال مې چې پیسې لري ورځي او په پیسو یې اخلي، باید دغه کار مخه ونیول شي.
عبدالله احمد، پروان ولایت، په ادبیاتو پوهنځي کې کابل پوهنتون. متاسفانه زموږ پوهنتونو کې تر اوسه چې مال دلی داسې په دا رقم اجتماعي پوهنځیو کې لکه حقوق او ادبیات دلته تکراري موضوعګانې راځي چې ټول کافي پیس دي او په پیسو باندې اخیستل کیږي.
خای ځینې ځوانان به په خپل کړي کار شرمېدل او یا به ځان ورته ښه نه ښکارېده چې راته ویلي وای هو ما هم مونوګراف په پیسو اخیستی او یا بل چا راته لیکلی ځکه یې دوستانو خبرې را سره ونه کړې او دغه راز یې رانه پټ کړ. خو د کابل پوهنتون یو محصل بشیر دریز د یو چا کیسه کوي چې ورته ویلي وو څوک راګوره چې مونوګراف پرې خرڅ کړو، او یو بل محصل عبدالله ته یې د عامه زوی څه ویلي وو اورو یې.
یو نیم زده کړیالان چې زه ورسره پېژنم دا خبره ماته م ویلې ده چې که چیرې څوک وي چې وایخلي چې پوي پلورو دا یعنې دا یو ملګري سره زه مخ شوی وم او دا ما خبره وه چې دغه نه ما اورېدلی وه.
د عامه زوی مې یادنه وه، ماته یې د پښتو د ادبیاتو نه دلته یو موضوع وغوښته چې فلانۍ موضوع باندې ماته مونوګراف پیدا کړه، او ماته یې راوړه چې زه مونوګراف لرم. ما ورته وویل چې خپله دې پیدا کړه نو کتابونه ورسې ولټه. هغه ویل چې لږ ډېر وخت نیسي، زه دومره وخت نه لرم. شته د یو خرید فروش شته.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد جان حقپال هم د مونوګرافونو د خرڅون او جال خبره مني، خو وایي چې له ځینو لارو چارو د جالي د نورو په لاس لیکل شوي په پیسو اخیستل شوي یا په اصطلاح کاپی پیسټ شوي مونوګرافونه پیژندل کېدای شي.
داسې مسائل هم شته چې ماته په خپله هم معلوم دي. دا یوازې دلته نه، د پښتو په څانګه کې دغه د کابل پوهنتون دا نور خو څه کوي، د کابل پوهنتون په ټولو پوهنځیو او د هغو په څانګو کې داسې کارونه هم شوي چې صرف عنوان یې بدل کړی نو د هماغه شی پکې اچولی دا کېږي. خو دلته موږ یو سیستم داسې عیار کړی چې درې کسه استادان هیئت دي، هغه درې واړه دلته یو واړه تثبیتوو چې دا موضوع لیکل شوی نه ده لیکل شوی. موضوع هم ټاکو، لارښود هم ټاکو. هغه څه خو جال په هر ځای کې او په هر شکل کې تیرېدی شي، مګر هغه واضح معلومیږي ځکه چې دا شاګرد لیکل څه قسم کوي او هغه لیکل څه قسم دي. هغه شاګرد له څیرې او قوارې نه معلومیږي هغه دا کار کوي شي. کېدی شي دا نو انسان دی، نو دا ټول موضوعات خو به ده سره نه وي چې دا شوی او دا نه ده شوی. کېږي په منځ کې یو نیمګا هم تیر شي.
مننه چې تاندې څنګه اورې. دوستانو لا هم غنی افغانی کورنۍ شته چې په کانکور ازموینه کې په خپلو اولادونو فشار راوړي چې طب، انجینری او یا بل هغه پوهنځی خوښ کړي چې د کورنۍ خوښ وي. دوی د پوهنځي په ټاکلو کې د محصل خوښي، علاقې او شوق ته ارزښت نه ورکوي. ښایي همدا علت وي دوستانو چې د داسې کورنیو اولادونو باندې د تحصیل دغه څلور کلن دوره پیټې وي. د څه زده کولو په کیسه کې نه، بلکې زر تر زره ترې د ځان د خلاصون لپاره اسانه لارې چارې ګوري. دې ته ورته خبرې افغان لیکوال او شاعر ډاکټر احسان الله درمل کوي.
د مونوګراف لیکل په یوې خصوصي موضوع باندې د دې څرګندوی کوي چې یو محصل یا زده کوونکی د هغې موضوع سره دلچسپي لري. زموږ د زده کړو او د تعلیمي او ښوونی سیستم داسې دی چې زیاتره محصلین خپلو پنځیو ته جبرن ورغلي یا په خپلې خوښې نه دي ورغلي، ټوله پنځه د زده کړو په دوران کې نه وي خوښه. په دې سبب دوی حتی د زده کړو په پای کې یا د پنځه په پای کې په دې هم نه پوهېږي چې کومه موضوع انتخاب کړي. په دې اساس مونوګراف دوی ته ډېر دروند او ډېر مشکل بریښي. وجه دا وي چې یو د دوی شوق نه وي ورسره، بلې لوستې نه وي، بل د ځان دپاره غواړي اسانې لارې انتخاب کړي. او اسانې لارې دا دي چې ځینې خلکو د مونوګرافونو فلډرونه او د په سافټ شکل او په هارډ شکل ذخیرې او سټوډیجونه جوړ کړي او د هماغه نه ورته لیکي دي، دوی نوم پرې ولیکي.
دوستانو، که د مونوګراف د خرڅون له خبرې نور راتیر شو، دې ته چې که یو محصل ځوان په خپله مونوګراف ولیکي څه ګټه کولی شي، او که په بل چای ولیکي او یا یې په پیسو واخلي څه تاوان کولی شي. دا پوښتنه ډاکټر احسان الله درمل ځواب کړي.
په همدې اوس ورځو کې ما د خپل مونوګراف لیکل بشپړ کړل. زه د طب د سپیشلایزیشن د تخصص د پروګرام نه فارغ شوم، او په هغې کې د مونوګراف لیکل شرط وي د درو کلونو په پای کې. ما چې د مونوګراف په لیکلو کې څومره څه زده کړل، دغه مې په درو کلونو کې حتی نو زده کړي. وجه یې دا وه چې د مونوګراف دپاره مې منابع وپلټل، په نیټ کې مې موضوعات پیدا کړل، ریسرچ مې وکړو، د طبابت کتابونه مې ولوستل. په دې اساس هغه څوک چې مونوګراف یې خپله لیکلی وي، د دفاع په وخت کې په هغې موضوع باندې بشپړه حاکم وي، او د مونوګراف د دفاع فکر کوم ټولې نمرې اخیستلی شي. خپله که ولیکل شي ډېره زیاته ګټه کوي. چا چې لیکلی نه وي، د مونوګراف خانپوري کوي، خپل نمر باندې اضافه کوي. دوی یو ډول حتی په معنوي ډول هم د شخصیت زیان دی چې موږ په دروغو د یو بل چا په خوارۍ باندې خپل نوم ولیکو او د ځان په اکاونټ کې جمع کړو. په لحاظ ښه کار نه دی.
د بل چا مونوګراف په خپل نوم کول ادبي سرقت یا د چا د فکر غلا ګڼل کیږي او دا غلا هماغومره بده ګڼل کیږي لکه څومره چې د چا مال او دارایي څوغلا کوي. ځکه خو استاد اجمل کولی د هغو محصلانو په اړه چې مونوګراف په خپله نه لیکي وایي چې دوی سره به تل د یوه شرم او ناراحتۍ احساس مل وي.
څوک په پیسو اخلي رواني اضطراب به ورسره مل وي. نه چاپولی شي لکه غلا چې کړی وي بس، او څوک چې په خپله ولیکي هغه یو ډول اطمینان احساسوي کنه، یعنی رواني اطمینان به احساسوي چې ما خپل هیواد سرم خپل ژبې سرم خیانتونه کوي خپل مسلک سرم مونږ کوي خپل سرم خیانتونه کوي. عملی ګټه خو دا وی چې دا به د سند خاوند کیږي کنه، او نورې ګټې دي مثلا مانوي ګټه دا ده چې فرهنګ باندې وضعیتونه ده، فرهنګ خو همدغه شانت معلوماتو له مخې غني کیږي او دغه شانت به د په تشهیر کې په شهرت کې همدارنګ د په خپل د لیکوالۍ په تمرین کې له سره مرسته کوي، او همدارنګ کدا خو مونوګرافي لیکلې وي دا به چاپ شي د حیثیت لپاره خدای چې په ادبي دنیا کې به دا یو شخصیت یو حیثیت خاوند شي کنه.
د لوړو زده کړو وزارت د نشراتو رئیس او ویان صفی الله جلالزی وایي چې دوی پر داسې یوې تګلارې کار کړی چې په مرسته به یې جعلي او تکرار یا په اصطلاح کاپی پیسټ مونوګرافونه په اسانۍ سره وپیژندل شي.
یا تفاهمنامه بین وزارت تحصیلات عالی و وزارت محترم مخابرات به امضا رسید که
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت او د لوړو زده کړو وزارت ترمنځ داسې هوکړلیک لاسلیک شوی دی چې په مرسته به د مرکز او ولایتونو پوهنتونونه د یو ډیټابیس په شکل سره وتړل سي. کله چې دا پروسه بشپړ سي نو بیا به هیڅ محصول د بل چا مونوګراف خپل نوم او یا د نورو سیړنې ځان ته په اصطلاح کاپی او پیسټ نه کړای سي. که څوک داسې کوي نو د هماغه سیستم لخوا بردیږي او یا به پیژندل کیږي. موږ به ډیر در داغستونزه احل
بود. ما بزودی به این مشکل را رسیدگی خواهد کردیم.
خو دوستان ویل کیږي چې د پوهنتون په اکثر پوهنځیو کې د مونوګراف د دفاع پروسه نشته، ځکه مثلا په ډاډه زړه د نورو لیکل شوي مونوګرافونه اخلي او په خپل نوم یې تیروي. افغان لیکوال او شاعر ډاکټر احسان الله درمل وایي چې کچیرې په پوهنځیو کې د مونوګرافونو د دفاع پروسه شفافه او د راهنما استادانو جدیت واوسي نو محصلان به مجبور شي چې په خپله مونوګراف یا د تحصیلي دورې پایلیک ولیکي.
فکر کوم دغه هم خلا را ده چې د دفاع په وخت کې یو څه جدیت رامنځته شي. دفاع لکه څنګه چې په کار د مغزې په شفافیت وشي. بله لاره دا ده چې هغه رهنما استادان چې د شاګردانو سره د مونوګراف لیکلو کې مرسته کوي هغوی په ځان باندې یو څه فشار راولي، خپل محصل تر اخیره پورې تعقیب کړي او ګام په ګام د هغه نه پوښتنې وکړي، یو یو فصل ورنه وغواړي ورته اصلاح یې کړي او لا به خراب شي. هغه د محصل صداقت به ورته معلوم شي او رښتیا والی. زموږ په تعلیمي نظام کې دغه ستونزې زښتې ډېرې دي چې موږ د لوستونکي یا د زده کوونکي هغه حقیقي وړتیا نشو پکې معلومولی، د هغې په وړاندې خنډ کیږي.
څومره به ښه وي که یو محصل د ادبي غلا پر ځای په خپله خپل مونوګراف ولیکي، هم به یې سبا چاپولی شي او هم یې نور محصلانو یا خپلې ټولنې ته د یوه نوي څیړنیز اثر په توګه وړاندې کولی شي چې شخصیت یې هم ورسره لوړیږي. تاندې څانګې دوستانو پای ته رسیږي. دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، پته ده facebook.com/تاندې څانګې. پر دې پته دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې هم اوریدلی او لوستلی شئ www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شئ shafaqn@rferl.org. ښه چاري.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روانه خبرونه کې په افغانستان کې د ښځو په صحرایي محکمه کولو خبرې کوو. د افغانستان په قوانینو کې صحرایي محکمه جواز لري کنه؟ دا ډول محکمه د اسلام له نظره څه حکم لري او تر اوسه په اصطلاح صحرایي محکمو کې څومره افغانو میرمنو ته د خلکو لخوا سزا ورکړل شوې ده؟ روانه خبرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه اورو.
د
افغانستان د خزو چارو وزیر د ولایتونو د خزو چارو له مشرانو وغوښتل چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د خزو ستونزو ته رسیدګي وکړي. که څه هم خزې په ډیرو ولایتونو کې له بیلابیلو ستونزو او تاوتریخوالو سره مخ دي، د خزو چارو وزیر وایي چې د ستونزو د هوارولو لپاره باید په ولایتونو کې د خزو چارو مشران جدي ګامونه پورته کړي. د خزو چارو وزیر دلبر نظري تېره اونۍ د ولسمشر غني لخوا لسو مخکښو ښځو ته د ملالۍ د مېړانې د مډالونو د ورکړې په مراسمو کې وویل چې اوس هم د ښځو چارو ریاستونه له ستونزو او ننګونو سره مخ دي. په دې مراسمو کې د هیواد د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د شپږ نویمې کلیزې په مناسبت د ښځو چارو وزارت پر وړاندیز د جمهوري ریاست لخوا لسو ښځو ته د ملالۍ د مېړانې مډالونه ورکړل شول. افغانستان کې د ښځو د حقونو یوه مدافع ټولنه ښځې د افغانو ښځو لپاره د وسله او هاول کلنۍ جایزې ته په درې وروستیو کاندیدانو کې اعلان شوه. ښځې د افغانو ښځو لپاره ټولنه په 2008 میلادي کال کې جوړه شوې او اوس مهال د افغانستان په دیارلسو ولایتونو کې مرکزونه لري. د دې ټولنې مشره منیشه نادری وایي دوی افغانو کورنیو ته حقوقي مشورې ورکوي، د ښځو د حقونو په اړه له خلکو سره خبرې کوي او د کورني تشدد قربانیانو ښځو او نجونو ته مرستې رسوي. سه خبر داشه د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون په هیواد کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه کوي. د دې کمیسون د خزو د چارو مسؤل لطیفه سلطانی وویل مجرمینو ته د سزا نه ورکول لامل شوی چې د خزو پر وړاندې زور زیاتی زیات شي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د روان کال په لومړیو درې میاشتو کې د خزو پر وړاندې د زور زیاتی 1400 قضیې ثبت کړې دي.
درنو اوریدونکو، په هغو سیمو کې چې امنیت نشته که یو جرم واقع کیږي، د قانون خلاف اشخاص او افراد د عدالت تامینولو ته راولاړیږي او په اصطلاح صحرایي محکمې جوړوي. په صحرایي محکمو کې ډیری وخت ښځې ډیرې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. که یوه میرمن په کوم جرم تورنه شي نو د هغې نظر ته توجه نه کیږي او ټولې پریکړې د نارینه وو لخوا کیږي. ښځې اکثره وخت له کور نه د تیښتې او نامشروع اړیکو په درلودلو د زورواکو لخوا پرته له دې چې جرم پرې ثابت شي سزا ورکول کیږي. لومړی به په ځینو سیمو کې د یو څو همداسې پیښو یادونه وکړو چې خلکو میرمنو ته په اصطلاح د صحرایي محکمو په جوړولو سره سزا ورکړې ده. تیر کال په فراه ولایت کې وسلوالو ګویا په یوې صحرایي محکمه کې څلور میرمنې د نامشروع اړیکو په درلودلو ادام کړي دي. خو دا چې دې میرمنو په رښتیا اخلاقي جرایم ترسره کړي وو او کنه معلومه نه ده. تیر کال په بدخشان ولایت کې وسلوالو یوه میرمن په دې تور چې له یو سړي سره یې نامشروع اړیکې لرلې د لسګونه خلکو په مخ کې په دار وزړوله. په 1992 کال کې په بادغیس ولایت کې وسلوالو یو 25 کلنه میرمن په دې تور چې له کور نه تښتېدلې وه په عام محضر کې ووژله. او سږ کال د اسد د میاشتې په 24 په سرپل ولایت کې خلکو یو 22 کلنه میرمن له خپل پلار سره یو ځای د یو قومي مخور لخوا په صحرایي محکمه کې پرته له شواهدو د یو فالبین په وینا وهلې او ټکولې دي. خو پوښتنه دا ده چې په اصطلاح په صحرایي محکمو کې ولې ښځې ډېرې تاوتریخوالي سره مخ کیږي او ډېره قرباني دوی ورکوي. د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاده شهلا فرید وایي په افغانستان کې د امنیت د نه موجودیت له وجې د سیمې زورواکي ځان ته دا حق ورکوي چې په خپل سر خلکو ته جزا ورکړي او د ښځو حقوقو ته توجه نه کیږي. علت هم دا دی چې په دې ډول محکمو کې میرمنې نماینده نه لري.
امروز که در افغانستان در سر تا سر افغانستان امنیت تامین نیست،
نن ورځ په افغانستان کې سم امنیت تامین نه دی. حتی هغه کسان چې د کلو په محلي شوراګانو کې دي راټولېږي او پرته له دې چې خلک عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي دوی حدود پرې جاري کوي او خلکو ته جزا ورکوي. په ځانګړې توګه کله چې یو میرمن تورنه وي د هغې حقونو ته هېڅ پام نه کیږي او علت همدا دی چې په صحرایي محکمو کې میرمنې نماینده نه لري چې دوی نه دفاع وکړي. نو همدا علت دی چې په افغانستان کې د غیر رسمي عدالت لومړنی قربانیانې میرمنې دي. په دې محکمو کې میرمنې وهل کیږي، اعدامېږي او د هغوی د ژوند په هکله نارینه په خپل سر تصمیم نیسي.
راځئ له عامو خلکو نه به هم واورو چې ته دا ډول خپل سرو محکمو په اړه څه نظر لري.
مدل ته موږ د ټولنې کې یو سیاسر اخلي یا یو انجلۍ په ناق یا په حق باندې په یو شی باندې تورنۍ او غسنسارۍ په کلو باندې کې نو دلته باید چې دلته نور خلک هم حاڅول کیږي چې د تر سودا کارونه وکوي دا د څه شو لکه کلی کې چې یو نفر وکړه بل نفر بل نفر نو دلته به دلته رواج پیدا کیږي رواجیږي نو ته وایي پلان کې چې خپل لور داسې یعنی وکړه هغه ته شرم نو زم باید وکړم چې یعنی عبرت شي یعنی دا څه پریکړې دي چې باید ورته جدي پاملرنه وشي تر څو دغه بدبختۍ مخنیوي ونیول شي
د لری په پراتو سیمو کې دا کارونه ډیر زیات دي واقعیت هغه د یو خزې ته په سپکه سترګه قتل دی او د خزو حیثیت تخپل اند کول دي اصلا مونږ او تاسو خو الحمدلله ټول کوی په دې باندې معتقد او مسلمانان یو چې د هر څه لپاره قران کریم نبی علی السلام خدای پاک هر څه مونږ ته بس روخانه کړی دي خو دا چې جن جاهل یا بدبخت خکسان چې په یو د څه بیچاره خزې باندې چې هغه باندې هیڅ نشاید لري او ناغ لري هغه راولي سهارای محکمه کې نه دی خپل د شخصي خصومت راولي محکمه کوي نو دا د ما خپل اند ما خپل نظر باندې ډیر غلط کار دی او زه په کلکه غندم باید څه ونه شي
زمو ټولنه چې دا یو سنتي ټولنه ده او بیا خصوصا هغه ځایونو کې چې یعنی هغه خلک چې د مون خلک چې یعنی د سواد محروم دي یعنی هغه داسې کارونه کوي زمو په جنکیانو باندې زمو په ښځو باندې چې هغه په اسلام کې هیڅ جواز نه لري په خپل سر نفر لټیږي خپله ځان ته یو قانون جوړوي بیا په هغه نجلۍ باندې قانون تطبیقوي موږ قانوني محکمه لرو نو هغه نجلۍ چې کومه ګناه کړی وي په هغو باندې باید قانون تطبیق شي زمو په ټولنه کې ډېر داسې کارونه شوي دي چې ایو انجو کې په ناحق باندې سنسره شوی یا هم اعدام شوی
د غیر مسولو افراد او اشخاص لخوا دا ډول پریکړې د قانون لمخې څنګه دي آیا جواز لري او کنه د عدلی وزارت حقوقي مشاور ډاکټر عبدالرؤف هیروی په دې اړه وایي
در افغانستان سره محکمه داره
موږ په افغانستان کې ډېر ډول محکمه لرو ابتدایي محکمه استیناف او ستره محکمه دا د دولت دنده ده چې د اساسي قانون پر اساس محکم جوړوي متخصص خلک چې له حقوق او شریعت څخه فارغ وي او د ستاج دوره یې تیر کړی وي د قاضي په توګه ټاکل کیږي خو صحرایي محکمه هیڅ ډول شرعي مشروعیت نه لري هر هغه حکم چې له صحرایي محکمه نه صادریږي غیر قانوني او باطل دی یوازنی کس چې حکم کولای شي با صلاحیت قاضي دی نو بنا ان ټول حکمونه منازعات او فیصلې باید په رسمي دولتي محکمو کې د قانون پرنا کې او که په قانون کې حکم نه وي نو د حنفي فقه په اساس چې عدالت په ښه شکل تامین کړي قضایا حل او فصل شي
میتونه کې قضایا را حل او فصل کړي
همدارنګه د اسلام د سپیشل دین د احکامو پر اساس دا جواز شته چې یو شخص پرته لدی چې د با صلاحیت محاکم لوري د هغه د جرم په باره کې حکم او فیصله وشي د افراد او اشخاصو لخوا سزا ورکړل شي خغلی هیروی په دې اړه وایي
شریعت اسلام شریعت است که از طرف خداوند جل جلاله
اسلامی شریعت د الله تعالی له جانب د انسان د خوشبختی لپاره وضع شوی دی په اسلام کې د حدود او قصاص په مسایلو کې ډیر زیات تاکید شوی دی د جزا د قانون د لومړی ماده په اساس د حدود او قصاص مسایل د حنفی فقه پر اساس حل او فصل کیږي د شریعت علما په دې باور دي چې مثلا د سنگسار په برخه کې که ټول شرطونه پوره نه وي حد نه جاری کیږي همدارنګه د زنا په برخه کې باید شواهد او اقرار موجود وي کنه حد نشي جاری کیدای نو هر هغه څه چې په صحرایي محکمو کې د ښځو پر وړاندې چې د هغوی ابرو او حیثیت ته زیان رسوي په هیڅ ډول جواز نه لري او دا غیر شرعي عمل دی هغه خلک چې دا ډول کړنې ترسره کوي انسانان په ناحق وژني او هر څوک چې یو انسان په ناحق وژني لکه ټوله دنیا چې وژلی وي نو دا خلک چې صحرایي محکمې جوړوي قاتلین دي
طبعا هر کس یک انسان به نه حق بکشه مثل یک دنیا را خوشته باشه قاتل هستن
د کابل پانتون د حقوق پوهنځي استاد شهلا فرید وایي په اسلام کې د حد په جاری کولو کې هیڅ عجله نه ده شوې که یو څوک یو ګناه کوي او هغه ته جزا ورکول کیږي نو باید شواهد موجود وي دا د پیغمبر په زمانه کې د یوې زناکارې ښځې کیسه راته کوي
اسې خود حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یک ځان پیش حضرت محمد صلی الله علیه وسلم میره میگه ما
د ستر پیغمبر حضرت محمد په زمانه کې یو میرمن پیغمبر ته راغله او وی ویل ما زنا کړی پیغمبر ورته ویل لاړه شه تا اشتباه کړی میرمن درې ځله بیرته ولېږله څلورم ځل چې راغله وی ویل ما زنا کړی او عمل هم لرم حضرت محمد پرې حد نه تطبیقوي او ورته وایي هغه ماشوم چې ستا په ګیډه کې دی حق لري چې پیدا شي کله چې ماشوم وزېږېده ښځه بیا پیغمبر ته راغله نو پیغمبر ورته وایي ته باید دې ماشوم ته شیدې ورکړې او کته شودی نه ورکوي نو یو څوک به داسې شي چې ماشوم ته شودی ورکړي او ساتنه ترې وکړي. نو په دې وخت کې بیا په جهاد نه جری کوي، خو کله چې پیغمبر په دې مطمئن شو چې یو بل څوک شته چې د ماشوم ساتي، نو وروسته بیا په دې جهاد جری کوي. په اسلام کې هیڅ وخت جهاد په جری کولو کې عجله نه ده شوې، او جهاد جری کول خپل شرط لري.
تطبیق جهاد در اسلام هیڅ کله عجله صورت نه گرفته، شرایط خود داره.
د افغانستان د بشری حقوقو د ساحوي دفتر رئیس شمس الله احمدزی په وینا، هغه څوک چې په خپل سر محکمه دایروي دا د بشری حقوقو نخکاره سرغړونه ده.
کچیر اشخاص او افراد میاب چې دات کسان چې دوی سرای محکمه باندې مختلف جزاګان په دوه باندې تعمیلوي، دا د بشری حقوقو د اصول تعلیم نه سرغړونه ده، یعنی یو د بشری حقوقو په ډاګه سرغړونه ده. هم د افغانستان د نافذو قوانینو فسرای محکمو کې متاسفانه د اصل په نظر کې نیول کیږي، یو کس د عام مازر کې پاغه باندې مختلف سنگین جزاګان چې هغه د انساني ارزښتونو په خلاف، د انساني کرامت په خلاف د غمن د تعمیلیږي، او د بشري حقوقو د اصول او اساساتو په ډول یو قوي سرغړونه ده.
نو اوریدونکو که څوک یو جرم تر سره کوي، نو باید عدلی او قضایی ارګانونه تعقیب کړي. که عدلی او قضایی ارګانونه د ډول خپل سر او پریکړو پاړه اقدام نه کړي، نو نه یوازې په اصطلاح صحرایي محکمې بډېری شي، بلکې خلک به په عدلی ارګانونو خپل اعتماد هم له لاسه ورکړي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو